السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي په خبرونه کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه تړوم هم لرو خو اول خبرونه له فرخنده اسد نو د پاکستان د کورونو چارو وزارت وای حکومت د تصدیق مهم په وخت شاوخوا 3.5 لکه جالي شناختی کارډونه او 2.5 سلور سبا پاسپورتونه بند کړی دي. د قبایلی سیمو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د پالیسۍ غوښتنه کړې ده او نن په بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې 20 کسان وژل شوي دي، ګڼ نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وای موجوده حکومت د تصدیق مهم په وخت شاوخوا 3.5 لکه جالي شناختی کارډونه او 2.5 سلور سبا پاسپورتونه بلاک کړی دي. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د تصدیق عمل په وخت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 6.3 لکه جالي شناختی کارډونه منسوخ کړي دي. چودري نثار زیاته کړه
پدی کی بزنی سموی اغه به انشاء الله بحال شی خو چې پکم ملک په لکونو شناختی کارډونه اغستل کیږي او خرصول کیږي ډیر د افسوس خبره ده. نو موږ په درینیم کالو کې 3.5 لکه شناختی کارډونه بلاک کړي، د غرنګ جالي پاسپورتونه هم جوړ شوی.
د تیر شروع پورس په کوټه کې د خلجی کامی اتحاد او مسلم لیگ کاف ګوند مشرانو په یو مظاهره کې ویلي وو چې نادرا په بلوچستان کې د 2 لکه زیات شناختی کارډونه بند کړي دي. دغه سي د دسمبر په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې مرکزی حکومت د پښتنو د بند کړل شوو شناختی کارډونو مسله حل نکړي نو د صوبې ټول سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې احتجاج وکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان او یو تعلیمي یافته هلکانو او جینکو لپاره په 9 میاشتو مشتمل یو تربیتي پروګرام جوړ کړی وو چې مقصد یې د دواړو ملکونو په سیاسي حالاتو خبرې او د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. د بشري حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن مشر حبیب ملک اورگزی مشال ریډیو ته وایي چې د اپریل میاشتې راهیسې شروع شوی دې پروګرام کې د قبایلي سیمو نه 500 او د افغانستان شل تعلیمی یافته هلکانو او نجونو ته په اسلام آباد کې د جرمنی سفارتخانه په مرسته تربیت ورکړه.
پلو مسائل باندې هم لکپلو کې ډیسکشن وشي چې د پاکستان اصل مسائل څه دي، د قبایلی سیمو اصل مسائل څه دي او د افغانستان اصل مسائل څه دي او دا هغه څه حل دي. د سره سره دې ته موږ بنیادی سیاسي ټریننګ هم ورکړو. دا یو فوکس و چې د ځوانان مستقبل لپاره موږ لیډران تیار کړو.
په دغه تربیتی پروګرام کې زده کوونکو د پاکستان د پارلمان غړو سره هم ولیدل. له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه د فاټاس زده کوونکو تنظیم مشر شوکت عزیز پرون مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې موقع ترلاسه دي خو د فاټا ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه بیا محروم دي.
د هر صوبې چې کوم ځوانان دي هغې دپاره د حکومت خپله پالیسي وي، هغې دپاره اپورچونیټیز ورکوي، انټرنشپ پروګرامونه وي، هغو ته موقع ورکوي، هغو ته لیپټاپس ورکوي، کیټګریز باندې ایجوکیشن فری ورکوي. خو د قبایلو ځوانانو دپاره نه څه پالیسي شته نه حکومت چې کومې پالیسیانې جوړوي په فاټا کې نو نه په هغې کې ځوانان کېنئ.
د فاټاس د کونکي وای د دې سیمو ځوانانو لپاره په خوانی گورنر مسعود کوثر دی به پالیسي جوړولو منځوري ورکړی و چې باید حکومت یې عملی کړي. هلتا د باجوړ ایجنسی نه د کامی سملی غړي شهاب الدین پرون مشال رډیو ته وویل تر څو چې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات نوي عملی شوي داسې پالیسي هیڅ اهمیت نه لري. د تیرې میاشتې په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ په عملي کولو کار پیل کړی دی. د افغانستان لویه سارنوالی وای د کورونو چارو وزارت په فساد د تورونو دریو په خوانی مرستیالانو د کیسونو سیړنې لا اثر تا نه دی رسیدلی. لویه سارنوالی وای په دې اړه د دوی یو وفد ته دغه کار سپارل شوی دی. سو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورونو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده خو په خبره یې دغه سیړنې به وخت اخلي. د لوی سارنوالی بیان جمشید رسولی د پرون د خالی پورس د مشال راډیو افغان څنګه ته ویلي چې د ولسمشر د حکم په اساس د دغو کیسونو په سیړنه عملن کار روان دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د عراق په سر خار بغداد کې په بمی چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه دوه بمی چاودنه وی چې نن د بغداد د گاډو د پرزو خرڅولو په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوي چې په دغه بازار کې ډیر رش وو. تر اوسه دغه چاودنو ذمہواري چا نه ده منلې، خو داعش په دغه خار کې د شو زیاتره وروستۍ او تره ګروپې خو ذمہواري منلې ده چې پکې زیاتره ولسی خلک پنخه شوي دي. د عراق د داخله چارو وزارت یو چارواکی رویټرز ته ویلي په دغه کې یو ځانمرګي حمله وا او بلا بمی چاودنه وا. روس ته ملګرو ملتونو له امنیتي شورا نه په شام کې د دوی د ډزبندۍ معاهدې منظورولو لپاره زر تر زره د یو قرارداد غوښتنه کړې ده. د دغه قرارداد مسوده روس جوړه کړې ده چې پکې د شام د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په اوربند او خبرو ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې د شام په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو غوښتنه هم شوې ده. ماسکو وایي چې دا خبرې دې د جنوري په وروستیو کې په کازاکستان کې ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې روسي استازي ویتالی چرکین ویلي چې امنیت شورا به نن د روس وړاندې شوې مسودې ته رایه ورکړي او تمه لري چې غړي هیوادونه به منظور کړي، خو غربي ډیپلوماټان بیا وایي دوی به دغه مسوده ولولي خو ډیر په بیړه کې ملاتړ کول نه غواړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان کورونو چارو وزیر وای په تیرو درې کالو کې 3.5 لک جعلی شناختی کارډونه بلاک کړی دي. خو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران وای
بلاک شناختی کارت د پښتانه دی، باور والا او نور پاکستانو والا به دا بزمور شناختی کارت فیصله کوي د پښتانه یو دوی به خامخا خلاصې د فقرار نه پښتون ورته کړي نه مور ورته کړي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د جرمني په مرسته د پاکستان او افغانستان او یو ځوانانو لپاره یو تربیتی پروګرام سرته رسولی. مقصد یې څه و؟
د پاکستان او افغانستان په مېز کې چې کومه دا ترخې خبرې روان دي، نو موږ چې دا ځوانان یوزي تشي او دی کم از کم مینا محبت زیات شي، دا یو فوکس و چې دا ځوانان مستقبل لپاره موږ لیډران تیار.
د کورمه ځای اوسیدونکو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې مشکلات لري.
دا وڑوکه مشین دی دا بوج برداشت کولای نشي، ټریپ کیږي مت په اتو سلويختو ګنټو کې په ګنټي بجلی ملوي.
په اونیس پروگرام تړون کې به د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په اړه معلومات واوري.
نوخار اباسین پغال آباد دی، دا دې کې درې تحصیلونه دي، نوخار، جنگیر او پبی، او دا کورې زیارت کاکا صاحب پیپیایی پبی دا پکې مشهور کړي دي.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان کورونو چارو وزیر ویلی په تیرو دریو کلونو کې 3.5 لک جعلی شناختی کارډونه او د 2.5 زرو نه زیات جعلی پاسپورټونه د تصدیق وروسته بلاک یعنی بند کړل شوی دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال چودھری نثار علی خان ویل چې د شناختی کارډونو د تصدیق لپاره 13 کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده چې د تصدیق عمل وساري. خو په پارلمان کې د پښتنو سیمو غړي وایي چې دا خبره څرګنده شوه چې بند کړل شو شناختی کارډونو کې زیات شمیر د پښتنو دی. دوی له حکومت د بند کړل شو شناختی کارډونو د بحالولو غوښتنه وکړه. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د جمعې په مازیګر نا وخت په اسلام آباد نادره هډ افس کې خبری غونډې ته د کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د 10 کروڑ 10 لک شناختی کارډونو د بیا تصدیق عمل سرته رسولی، او هم په دغه شپږ میاشتو کې 6.3 زره 300 شناختی کارډونه بلاک کړي. په دې موخه چودھری نثار علی خان د شناختی کارډونو د بیا تصدیق عمل لپاره 13 رکنی پارلیماني کمیټه هم اعلان کړه چې د ټولو پارلیماني ګوندونو غریب بابا کے شامل وی. چودھری نثار علی خان زیادہ
4.5 لاکھ، اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے، وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے.
دے وئی سلور نملا کا پدی کی بزنی سم وی اگر بہ انشاءاللہ بحال شی، خوچ پکم ملک پلکونو شناختی کارڈونا اغسل کی گی او خرسول کی گی. دیر دا افسوس خبر ادا، نو منگ پدری نم کالو کے سلور نملا کا شناختی کارڈونا بلاک کڑی، دا غرنگ جالی پاسپورٹونا ہم جوڑ شوی. نو منگ پدری نم کالو کے دو دیر ذرا سلور سوا پاسپورٹونا ہم منسوخ کڑی دی.
سو پاسپورٹس کینسل کیے ہیں۔
کلچ مشال ریڈیو دو چودھری نثار پدی پریس کانفرنس باندھی دو پختونخوا ملی عوامی پارٹی دو سینیٹر عثمان کاکڑ نو پختل نوہاگا اوے
پختونخوا ملی عوامی پارٹی دریز موقف دا دی ثابت سو چدوی چلور نیم لک شناختی کارڈ بند کری دی دا چودھری نثار دی ک وزارت داخلہ دا ک ور سرا اسمبلی گا حکومت مرکزی او ک نادرا دا سراسر پختون دشمنی دا بلاک شناختی کارڈ پښتانه دی پر ناس بده لاور والا او باسط دی زنجو بی ڈاکٹر جمال دینای بی دا ایم کی ایم والا بی نور پاٹیان والا بی دا بس مور دا شناختی کارڈ فیصلہ کی دا پښتانه دا یو دوی به خام خاخ لاسی دا چ پکرار نه پښتون ورته کښې نی نه مور ورته کښې نو
کله چې مشال ریډیو په دی اړه په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر سبزاده طارق الله نو پختل نو د هغه وینا وا
یو کال مخ کې ویل چې زبدا کمیټي جوړوم لیکن اوسه پورې هغه کمیټي لا نه جوړه شي خو نه لا ویل چې زبدا کمیټي جوړوم زه خدا مې چې یو سړی ته ولې داسې ذهني ټینشن ملاو شو هغه د ملک کوشي دن کې لري هغه د هغه پلار او د هغه نیکونه د ملک باشندگانو هغه ذهني تور هغه دون ټاپ ته چې هغه د ویزې خرابې شي زه خو اول دا پښتنه کوم چې ولې د قوم ته دون ټینشن ولې ملاو شو
بل پلو د تیر زیارت پورس په کوټه کې یو شمېر خلکو د نادرا پر ضد احتجاجي مظاهره کړي چې پکې ویلي حکومت د دوی له 2 لاکھ پورې شناختی کارډونه بلاک کړي د دې تر څنګ د مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د عوامي نشتل ګوند غړو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلي چې په بلاک شوو شناختی کارډونو کې له ټولو زیات د خیبر پښتونخوا بلوچستان او د قبایلي سیمو د پښتنو شناختی کارډونه شامل دي چې شمېرې له 2.5 لاکھ زیاته ده سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان او یو تعلیم یافته لکانو جنکو لپاره په 9 میاشتو مشتمل یو تربیتي پروګرام سرته رسولې دی چې مقصد یې د دواړو ملکونو د سیاست پاک لپاره ورکولو سره سره د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو په پروګرام کې له دواړو غاړو برخه اخیستونکي ځوانان وایي چې د مدني ټولنو سره سره د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته هم پکار دي چې په ولسي کچه رابطې زیاتولو لپاره دا قسمه پروګرامونه چلوي تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي
د بشری حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن صدر حبیب ملک اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې د پروګرام لپاره د پاکستان د قبایلی سیمو څخه 50 او د افغانستان څخه 40 تعلیمي یافته هلکان او جینکۍ منتخب کړي وي چې ورته په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته تربیت ورکړي شو د نوموړي وینا وا چې په موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې دومره ښه نه دي نو د پروګرام لپاره د افغانستان څخه د ځوانانو د منتخب کولو یو مقصد دا هم وو چې د دوه ملکونو د اولسونو ترمنځ رابطه زیات کړي شي
د پاکستان او افغانستان په منځ کې چې کومه دا ترخه خبره روان دي نو موږ چې دا ځوانان یو ځای تشي او دی کم از کم مینا محبت زیات شي او بل خپل مسایل باندې هم لکپلو کې ډیسکشن وشي چې د پاکستان اصل مسایل څه دي د قبایلی سیمو اصل مسایل څه دي او د افغانستان اصل مسایل څه دي او دا هغه څه حل دي د سره سره دي ته موږ بنیادی سیاسي ټریننګ هم ورکړو دا یو فوکس چې د ځوانان مستقبل لپاره موږ لیډران تیار کړو صرف د خپل خلکو خدمتو کی بلکې د ریجن کې هم هغه خپل خیو رول ادا کی
په پروګرام کې د دوه غاړو برخه اخستونکو ځوانانو وینا وا چې د مدني ټولنو سره سره د پاکستان او افغانستان حکومتونو له هم پکار دي چې په اولسي کچ رابطې زیاتولو لپاره د دا قسمه پروګرامونو تابعیا وکړي د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هما خان محسود مشال ریډیو ته وویل
زموږ افغانستان باندې کې د نیگیټیو پرسپشن ما وی چې بیکورډ ایریا نه به خلک وي او دا پروګرام شو مونږ
افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکو ډاکټر ابراهیم خان زازی وای چې د دې تربیتی پروګرام د لارې نه صرف د قبایلی سیمو د حالاتو نه خبر شول بلکې د پاکستان د سیاست په حق لای هم پوهه ترلاسه کړه
د دواړو ملکونو سیاست کلتور تاریخ ارث مو را سره شریک کړل په هغه مباحثونه وکړل او ډېر داسې ستونزې چې په هغه مو غږېدلو د حل لارې سره شریکې کړې چې څنګه وکولای شو ځوانان خپل رول ولګوي د دغو ستونزو په حل کې په آینده کې او د روزنیز پروګرام د لارې موږ د پاکستان سیاست نه خبر شو دلته د خلکو فکر نه خبر شو او آینده کې د خپل اړیکو جاري ساتلو ژمنه مو وکړه
د یادونې دا چې د تربیتي پروګرام کې ګډون کوونکو ته نه صرف د سیاست په حق له لیکچري ورکړې شوې بلکې د پاکستان د پارلمان غړو سره د ملاقاتونو نه علاوه د قومي اسمبلی دورې پر هم کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کابل سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد نورو برخو په شان د غو سیمو ځوانانو لپاره پالیسی جوړ کړي. د کابل سیمو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان جوړېدو او یو کال تیرې دوه وروسته هم د غو سیمو ځوانانو لپاره پالیسی نه ده جوړه. نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم راکوي.
د فاټا اورګز ایجنسی سره تعلق لرونکي او د فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د ځوانانو او د هغوی مستقبل لپاره پالیسي جوړیږي او هغوی بیا دغه پالیسو مطابق د ملک او قوم په طریقه کې برخه چوي. خو په پاکستان کې قبایل ځوانان د خپل برخو او حقوقو نه محرومه ساتل شوي.
د هر صوبې چې کم دیو ته ځوانان دي دغه لپاره د حکومت خپل پالیسي وي، دغه لپاره اپورتونټیز ورکي، انټرنشپ پروګرامونه وي، هغه ته موقع ورکي، هغه ته لپټاپس ورکي، په ایجوکیشن
آبادی ده خود حکومت لخوا دوی ته هیڅ توجه نه ورکړی کیږي او ځوانان دی لپاره هیڅ یو اهمیت نه لري. د دې په وینا چې قبایل اصلاحاتو کې هم ځوانان او ښځې د نظر وستلې شوې دي، خو حکومت له په دې سوچ پکار دی چې د فاټا ځوان کول د تعلیم، صحت، پالیسي او حقوقو نه لري نو په قبایلي سیمه کې امن نشرات لري.
فاټا اصلاحات روان دي، هغه کې یوت او خاص طور په خزو دي دوه سره نه نمائندګي شته، نه ته تپوس کړی شوې دي چې آیا تاسو څه غواړئ. نو یوت سمون چې کم دی هغه 64% دی، نو ډور غټ سیګمنت چې کم دی د پاپولیشن ول هغه شي اګنور کې او هغه په خپل فیصلو کې نه شمار کې، نو هغه خو ډېر نقصان دی. امن به څنګه راځي؟ موږ نېشنل الیکشن پلان خبره کوو، موږ د امن کوششونو خبره کوو، امن داسې نه راځي چې دوره غټ یو سیګمنت دی د یوت ولا هغه اګنور شي او بالکل یو معاشره پاغي کار نه کوي، یو ملک یو سټیټ پاغي باندې کار نه کوي، نو دې طرف ته توجه ضروری ده.
ځوانانو پالیسي په اړه د فاټا کمی سملې غړي شابودین وای چې ځوانان د قبایل مستقبل دي. خو د ځوانانو پالیسي جوړول خو لري خبره ده، تر څو چې حکومت او سیاسي ګوندونه فاټا اصلاحاتو د لارې قبایلي ولس ته بنیادي انساني حقوقونه نوي ورکړي، دا قسمه پالیسي هیڅ معنی نه لري.
فاټا یوت د پاره خو پرې دی چې موږ لګي یو د فاټا د ټول سټیزن د پاره لګي او د سو پورې چې موږ ته انساني حقوق نه ملاو شي د موږ ايني حیثیت نه راغله، نو زموږ د یوت د پاره موږ لګي یو منډه تړې وو خو زما په فکر باندې چې ايني او قانوني اصلاحات نه راغلي زموږ د سټېټس واځي شي نه، نو موږ د خپل یوت د پاره چې څومره منډه تړې وو زما په فکر باندې دا هغه مقام نشي نیولای کوم چې نور پاکستان یوت ته فیسیلیټی دسی دي.
قبایلی ځوانان وایي چې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر بیرستر مسعود کوثر د قبایلی ځوانانو لپاره د پالیسی جوړولو منظوري ورکړې وه، خو پاغه تر اوسه لاکار نه دی شوی. بای چې حکومت په دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی په وینا چې پکار ده چې د دوی نور حقونه ونه وهل شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د مزدورانو قومي سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن خواریکه خو د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او په بیلابیلو سرکاري ادارو یې تور لګولې چې له دوی سره ناروا سلوک کوي. د یاد سازمان د سنگ سانګي مشر ګل رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د مزدورانو لپاره جوړو شوو ادارو کې مستحقو خلکو ته پیسې نه ورکول کیږي. یادو سرکاري ادارو د لګول شو تورونو په اړه سندي ویلې. نور تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د ښار د بیلابیلو ادارو نارینه او زنانو غړو د زیات عمر د مزدورانو د پاره جوړې ادارې ای او بی آی، سوشل سیکیورټی انسټیټیوټ یا سی سی او د خواریکښو د سوکاله ادارې یعنی ورکر ویلفیر بورډ په کردار نیوکې وکړې. وی ویل چې دا وخت په سند صوبه کې د 9.5 زره زیاتې کارخانې دي، ولې په دغه ادارو کې یوازې 3.5 لک خواریکښ رجسټرډ دي، کوم چې یوه سوالیه نښه ده. او په دغه مزدورانو کې د کراچۍ ښار یوازې 15% مزدوران شامل دي. د مزدورانو د سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د سند سانګې مشر ګل رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په دغه ادارو کې د خپلوالۍ، پیسو او سفارشونو په بنیاد کارونه روان دي او چې کومې دوایانې د مزدورانو په نمونو سره راځي هغه مریضانو ته هیڅ ګټه نه ورکوي.
زمونږ د مزدورانو درې ادارې دي، سوشل سیکورټي، ای او بی آی او ورفیر بورډ. چې کوم نه مزدور ته فوائد ملایدل پکار دی اگر نن موږ د پاره عذاب جوړ شوې ده. په سوسو سکوټای کې ناقصې دوایانې، دو نمبر دوایانې، او بالکل ہلکا ڈوز والا دوا نے کم چے مزدوران منی سرم نہ کی او مزدوران تا د زناور پ شانتی گوری
پر دے موقع د یاد سازمان مشرانو پخ پلو وینا کی ویل چے د زیات عمر د مزدورانو د پارا جوړه ادارہ ای او بی آئی دا وقت مشر ہم نہ لری او د یو تیر مشر پر زد دی سپریم کورٹ کی د بڑی رشوتونو اخستو مقدمہ ہم روانہ دا د گل رحمان په وینا چې دوی دغه ادارو پر ضد په عدالت کې هم درخواستونه جمع کړي او ضربه د بڑی رشوتونو د مخنیوي ادارو ته خپل آواز رسي
هغه سره خبرې هم شوې دي او بلکې دغه خلاف کورٹ کې هم د سوشل سکیورټي هم ډېر افسرانو په کورٹ کې هم مقدمه چلیږي اور مونږ اوس اینٹی کرپشن تھا ایف آئی اے تھا مونگا غتم دا اپیل کو چھ فوراً دو منہ لاس ہوا چی او دا کرپشن دے بنشی چھ دا کرپشن بنشی دے مزدورانو حل و بدل چی
پا دے مظاہرہ کی ویناوالو غختن اکلا چھ دا سوشل سیکیورٹی اداری دا تیرو شلو کالو دا پیسو حساب دے اکڑے شی او دا جالی دوایانو پا کاروبار کی ککڑ افسران دے دا سوکیو سخا لرکڑے شی دے سر سر دوی دا اعلان ہم اکو چھ کہ دا دوی غختن ونہ منلے شوی نو دوی با دا احتجاجونو دا لڑے دا سندھ صوبے نورو خارونو تا ہم غزئی د دې تورونو په جواب کې لا هم د یادو ادارو لخوا کوم جواب مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په مومندو کې په 2018 کال کې د ترهګرۍ لوی پیښې رامنځته شوې وې چې پکې ډېر ولسي وګړي وژل شوي ول. په دې کې د امبار پایخان کلي د جومات او د شوکدر کچرو ځانمرګي بریدونه لوی پیښې وې چې پکې ډېرو خلکو ته مرګژوبله وخت وه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په مومندو کې د 2018 کال د پیښو تفصیل راغونډ کړی دی.
په کال 2018 کې په مومندو او شوقدر کې د وړو ترهګرۍ پیښو ترڅنګ دوه غټې پیښې هم شوې وې چې پکې د امبار جومات ځانمرګي برید او په شوقدر کچرو برید کې له ټولو زیات تنان وژلې شوي وو. په 19 فروری په لاټرۍ عسکري پوسته د وسلوالو برید کې وخا صدر ولې له دغه پیښې 2 ساعته وړاندې دروازګۍ سیمه کوزه مومندو ایجنسۍ کې دوه خاصدر وژلې شوي وو چې د 9 وړو خاصدارو مړي وروستو غلنې هډکوارټر ته راوړل شو او له جنازو وروستو یې ځینې پنډیالۍ او ځینې میچنۍ ته ورسول او د هغوی کورنیو ته یې حواله کړل. له دغې وروستو د مارچ په 10 نېټه په شوقدر کچرو کې په ځانمرګ برید کې 21 تنان وژلې شوي وو چې پکې ماشومان، زنانه او په کچرو کې د کارکوونکو نه علاوه خپلو مقدمو له راغلي ولسي وګړي هم شامل وو. دغه 14 کې د مټه مغل خيلو د یوې کورنۍ 15 تنان چې ټول ماشومان او زنانه وژل شوی وو. یو بل پیخه د سپتمبر میاشتې په 14مه د محمد ایجنسی په انبار سیمه کې شوی وو چې په یو ځانمرګ برید کې د 15 ماشومان او ځوانانو په شمول 14 تنان وژل شوی وو او 14 نور زخمیان وو. یا د پیخه د پایخان نومي کلی په یو کچه جمعات کې شوی وو او په دې پیخه کې په یو ځای 14 ورونه هم وژل شوی وو چې د رڼا خان نومي تن زامن وو. د یاد پیخه ورستو د انبار عثمان خیل قام 3 ورځې ماتم کړو او د سیمې روزګارونه او سرکاري ودانۍ بندې وي. ورستو د نومبر په 14مه نېټه محمد رایفل هډکوارټر غلنې ته 14 ځانمرګ برید کوونکو ورننه وتل چې د دغه برید کوونکو هدف د هډکوارټر دننه جماعت وو او په دغه برید کې د ملیشي ځواکونو 2 تنان وژل شوي ولې 14 نور زخمیان وو. او د ملیشي ځواکونو په وینا چې 2 برید کوونکي د هغوی په ډزو وژل شوي او 2 برید کوونکو خپل ځانونه الوزولي وو. د دې ترڅنګ په محمدو کې په بیلابیلو سیمو کې عسکري اپریشنونه هم شوي دي چې پکې د شکمنو تنانو ترڅنګ ځینې وسلوال هم نیولي شوي ولې د وسلوالو لخوا په ځینې ماین چاودنو کې قومي مشران او د لیویز یا خاصدر ځواکونو غړي هم هدف شوي. د خاصدارو د وژنې، د شوقدر کچیرو او د محمد رایفل ځانمرګ بردونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبولي کړي هم وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د کوم ایجنسی ځایي خلک وايي په سیمه کې د یخنۍ له زیاتې دو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم سیوا شوې دي چې له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې بجلی دې ورته ټیک کړل شي. چارواکي وايي د دوی کوشش روان دی چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ کم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
معلومات تر مخه په سیمه کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ یا وغټه وجدا ده چې هلته د ساده ګریسټیشن ډیر کمزورې دي او د بجلی بوج نشي برداشت کولای. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال لوډیو دوای کده د ساده په ګریسټیشن کې نوی او جدیده ماشينري ولګول شي نو هلته به په لوډ شیډنګ کې ډیر کمې راشي.
چونکو دا وړوکې ماشين دي د بوج برداشت کولای نشي. په دې باندې ډیر تقریبا 2/3 کور میجنسي بوج په دې باندې دي نو لهدا دا بوج نشي برداشت کولای او دا بیا غکیږي دا ٹریپ کی گی اس بد قسمتی نہ مت پ اتو سلویخ تو گھنٹوں کے متشپے گھنٹے بجلی ملے گی
دسادے محمد اسامہ خان اور اگزے مشال لوڈیو دوائی د بجلی لوڈ شیڈنگ لا وجی دوی ڈیر زپل شبی دین حکومت دے دوی پ حال رہ مکڑی اور د بجلی لوڈ شیڈنگ دے زر ختم کڑی
دس علاقے زگی ہسارا بجلی نشتا او کل دا بجلی خراب پشن بیا پورے زورے زو غیبی مو بکل پ سکون کی کیگو مو متبکل خپل حق ملے گی مشمون دا تکلیف دے بڑا گون دا تکلیف دے خلق دا تکلیف دے ساڑا موسم دے پدی موسم کی دا بجلی نشتا دے ٹولا زندگی دے مو متاثر شوی دے بجلی نہ
دا کامی سملی غڑے ساجد حسین توری مشال لوڈیو توائی دا خلق کو دستون زو خیال سرشتا او زیاتوی چ دے زرب دا سادے پگریس سٹیشن کی نیوی او جدید مشینری ولا گول شی چلا دے سرا با دا بجلی لو شیڈنگ ڈیر کم شی
فاٹر سیکریٹریٹ والا تا پروجیکٹ سیکٹری سرا پر لائن بن گیم تو مو تو ویلو ڈیر کم وقت ان شاء اللہ سہی گریڈ وہ مطلب اپ گریڈ شی نو مو ڈیمانڈ داو جو مو دی اپ گریڈ کا ولو سرا سرا مفت اپ سینٹر کولم کیا یو گریڈ جوڑ کی نو آ خبر ہے فی الحال پسپون نے دا خبر ہے حکومت نے دی کی این ڈی پی والا ان شاء اللہ اگے لگیا دی
اپ کورما کے د گریسیشنو شمیر درې دې چورنا شاوخوا اته وی زره د بجلی کنیکشن شوی دی پدې کې د ساده گریسیشن طاقت شپکش په زره کې وی دی اولادې سخه د کوزي امنځني کورمې د یوې غټي آبادې ته بجلی ورکړل شوی دا تاریخ ورکزې مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروه
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سید اکبر آغا چې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشري کوله د تیرو دریو کلونو راهیسې سولې ته راګرځېدلې او د خلاصون د لارې په نوم یو حرکت پیل کړی چې د افغانستان په ولایتونو ګرځي او قومي مشران دینی عالمان مدني فعالان او ځوانان له ځان سره ملګري کوي او د افغانستان بحران ته بین الافغاني حل لاره لټوي نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد مرکه کړې او په ځای کې ترې پوښتلي چې ننګرهار ته د سفر مقصد سو نوموړي په جواب کې وایي
جلال آباد تراغلی د پار دی چې دلته مم نن د سارا ستروس د ډیرو متکو ولا مارا له دا غوسر مخبر وکړه دا غو نظرونه مو وخت هغه ټول نظر په دې موافق چې د افغانستان دې ته ضرورت لري چې افغانستان د قانونو د پلاس پنج یا د قانونو د لارې څخه مشکل د افغانستان حل سي او علما دا د وشول چې مر دې ته چمتو چې ست سره په دې کار کې ملګری سو
دولت تاسو سره څومره همکاري ده په دغه برخه کې
دا زموږ ډله چې راپورته شوې ده یا نور خلک د ځان سره ملګري کې افغان شمول خلک دي بالکل به طرفه خلک دي د هیچا سره اړیکې نه لري خو البته د هغه اعمالو طرفدار دي چې هغه د ملک د خلاصون لپاره سبب زیری ګرځي او هغه اعمال اسلامي اعمال وي د هغه طرفدار دي نو په دې باب باندې موږ د حکومت سره په اول وخت کې د حکومت باندې خلکو سره دا خبره کړې ده چې موږ به طرف یو د امر کار چاته خساره او تاوان نه رسی البته خلک به په فابه دي چې هغه په افغانستان کې جوړ نه غواړي او دا د په وایسته باندې په افغانستان کې دا حالات چې اوس هغه د منولو نه دي هغه راغلي دي خلک به په فابه دي
او هغه سپ وسلوالو طالبانو سره هم تاسو لیدلې د خپل حرکت نه مخبر کړی دي هغه څومره له تاسو سره موافق دي
د طالبانو په ډله کې طرف کې چې هغه د مازلي یو قوي طرف دی دا غو سره مم خبره کړې ده او تللی یو ورغلی یو قطر ته ورغلی یو دلی مهیتونه ولیرل دي خطونه مو ولیرل دي حالونه مو سره کړی دي هغه ته مم دا ویل دي چې مر په افغانستان کې هغه کار غواړو چې هغه افغانان غواړي د افغانستان به طرفه خلک او هغه خلک چې هغه په یو جنگ کې دی چې سره دغنی ملوث نه وي هغه خلک مر راټولو د هغه خلکو په وسیله باندې مر د افغانستان جوړښت او د افغانستان د مشکل حل غواړو نو هغه هم په دې باندې خوښتي چې د ملت خلک البته چې هغه خلک چې هغه پاک خلک وي هغه د افغانستان جوړښت په دې باندې راسي مر د دې تر همکار یو او د هغه مخالف خو بیخنه یو همکار هم سره یو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت وای حکومت تصدیق مهم په وخت شاوخوا سلور نیم لکه جالي شناختی کارډونه او دوه دیرش زره سلور سوه پاسپورټونه بند کړي دي. چودري نثار وای د تصدیق وروسته به سم شناختی کارډونه او پاسپورټونه بیا خلاصوي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان او یو تعلیم یافته هلکانو او جنکو لپاره په نهو میاشتو مشتمل یو تربیتي پروګرام جوړ کړی و چې مقصد یې د دواړو ملکونو په سیاسي حالاتو خبري او د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. د قبایلي سیمو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ غوښتنه کړې ده. د فاټاز د کونکو تنظیم وایي چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې مواقع ترلاسه دي، خو د فاټا ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه بیا محروم دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورونو چارو وزارت په فساد د تورونو درو پخوانیو مرستیالانو د کیسونو څېړنې لا سرته نه دي رسیدلي. لوی څارنوالي وایي په دې اړه د دوی یو وفد ته دغه کار سپارل شوی دی. سو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورونو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده، خو په خبره یې دغه څېړنې به وخت اخلي. د عراق په سرخار بغداد کې په بمی چاودنه کې 20 کسان وژل شوي، ګڼ نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه دوه بمی چاودنې وې چې نن د بغداد د ګاډو د پرزو خرڅولو په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوي چې په دغه بازار کې ډیر رش وو. وروسته ملګرو ملتونو له امنیتي شورا نه په شام کې د دوی د ډسبندې معاهدې منظورولو لپاره زر تر زره د یو قرارداد غوښتنه کړې ده. د دغه قرارداد مسوده روس جوړه کړې ده چې پکې د شام د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په اوربند او خبرو ټینګار شوی دی. او راپورونه وایي د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک له روس او نورو هیوادونو سره د شاملېدو وروسته په تیرو اوبو کلونو کې د تیلو بیې سږ کال تر ټولو زیاتې لوړې وې. په لندن کې د خام تیلو قیمتونه 250% او په نیویارک کې بیا 50% لوړې شوې دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خیبر پختونخوا لپاره د دریو پروژو منځوري ورکړې شوې ده چې پکې صنعتي زون نه علاوه پېښور، چارسدا، مردان، سوابۍ او نوخار ترمنځ ریل پټلۍ جوړول او 1200 میگاواټه د بجلی منصوبې هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو کې د کموالي له وجې صرف په 2016 کال کې 1,90,000 کسان د روزګار په غرض د ملک بهر لاړل او دغه شان په زرګونو ځوانان د ملازمت په غرض د مختلفو محکمو چکرې لګوي. بلخوا په ملک کې ګرانۍ د غریبو او منځنۍ طبقې خلکو لپاره مشکلات نور هم زیات کړل. ورسپانه لیکي چې د دې هر څه باوجود د توانای بحران هم د یو چیلنج صورت خپل کړی دی. نو په داسې حالاتو کې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د توانای بحران خاتمې سره سره ملکی معیشت ته هم وده ورکولی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د پروژې کامیابۍ او دې ته وسعت ورکولو لپاره د حکومت خپل کردار ولوبوي او د کومو صوبو چې څه اندېښنې دي نو هغه دې هم د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. نیبات ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت په کال 2013 کې په اقتدار کې دراتللو وروسته د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره هلې ځلې شروع کړې او نه صرف په کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع کړو بلکې د ملک په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب عملیات هم شروع کړل. ورسپانه لیکي چې د عملیاتو له وجې په ملک کې تر ډېره حده په ترهګرۍ قابو وموندلی شو، خو د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمې لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی شو. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې په یاد پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد ونه کړی شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په ملک کې سیاسي حکومت او فوز ډېر په ښې طریقې سره د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. نو نړۍ لا په کار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي چې نه صرف د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ خپل منطقي انجام ته ورسولی شي بلکې د پاکستان معیشت هم مضبوط شي چې په یاد ملک کې وسلوال بیا سر راپورته نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د چین لخوا په پا پاکستان کې د توانایی په پروژو کې د 1.5 ارب ډالرو سرمایه کاری، او ای اف پی خبری ایجنسی د جرمنی په برلین ښار کې د ترهګرۍ په برید کې په مبینه توګه د یو پاکستانی د نیولو او د هغه کورنۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو لنډیز له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنس لیکي د چین سرکاري گریډ یعنی د بجلی جوړولو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د 1000 میگاواټه بجلی لاین غځولو پروژې کې به مرستې وکړي. په دې پروژه به 1.5 ارب ډالر لګښت راځي. د پاکستان حکومت دا خبره په داسې حال کې کړي چې چین وار له مخې په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پر بیلابیلو پروژو کار کوي. رویټرز خبر ایجنس د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې د بجلی یا برېښنا لاین به د جنوبي پنجاب ماتیری خارګوټي له لاهور سره ونښلوي. خبر ایجنس د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایان په حواله وایي چې په دې لاین به د جنوري په میاشت کې کار شروع شي او په 6 میاشتو کې به کار سرته ورسیږي. پاکستان کې د لوډ شیډنګ مسله له کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو اداوي کړي چې د بجلی لوډ شیډنګ مسله به ختم کړي، خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان په لرو پروتو سیمو کې د لوډ شیډنګ مسله ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخوا ایف پی خبر ایجنس لیکي د جرمني پلازمینې برلن کې د کرسمس بازار برید کې په غلطۍ سره نیول شوی پاکستانی وګړي د خپل کورنۍ تحفظ په اړه ویره لري. نوید بلوچ د جرمني پولیسو ته ویلي چې هغه گاډی نشي چلولی او په خپل وطن کې د کورنۍ تحفظ په اړه جدي اندېښنې لري. خبر ایجنس د نوید بلوس په اړه لیکلي چې نوموړی جرمني ته د سرپناه اغستو لپاره ورغلی وو او د برید په ورځ پولیسو په خطا سره ونیولو. خبر ایجنس لیکي چې د نوید تعلق د بلوچستان صوبې سره دی او د یو بیلتون غوښتونکي سیکولر مبارزې د غړي په حیث یې په جرمني کې د پناه درخواست ورکړې، خو نوموړی وایي چې د سرپناه اخستو کې مشکلاتو سره مخامخ دی ځکه چې د دوی لپاره ترجمه کوونکي څوک نشته. د جرمني په برلین کرسمس بازار باندې د دسمبر په 19 نیټه ترهګریز برید کې 12 کسان وژل شوي ول. د هغه برید په تور تیونس نزاده انیس الامری د ایتلی پولیسو د دسمبر په 28 په میلان کې وژلو.
د ګولایاس نتاسو نړیوال مطبوعاتي کتنه واوریدله. ځینو امریکایي سېنټرانو د یوکرين کتنې پر مهال په روس ته نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د یوکرين په پلازمینه کیف کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند سېنټر جان مکین له مشال ریډیو خبرونو مرکزي څنګه سره په مرکه کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره پر هر ډول احتمالي معاملې مخالفت څرګند کړ. تفصیل اساله محمد صالح اوروي.
د امریکا وتلی سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي. دا په داسل کې د چي اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو شکولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لري کړی. شغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو پوړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حکول شول سوي دي. شغلی مکین وویل
we can make them a lot tougher ranging from travel
موج شدید اقدامات کولای سو څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د هکولو په مسله کې شامل دي او پیژنو په کار د تر دې هم شدید اقدامات وکړو. دا د امریکا پر متحد ایالاتونو او زموږ د ډیموکراسي پر اساساتو حمله وه. که تاسو انتخابات لمنځه وړئ په حقیقت کې تاسو ډیموکراسي لمنځه وړئ. د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پورې وتړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه، د امریکا کانګرس له دې کبله پر ماسکو ځینې بندیزونه ولګول. په عین حال کې د امریکا بل جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي.
We intend next year to introduce new sanctions.
موږ په 2018 میلادي کال کې پام کیلرو له اوسنیو بندیزونو هاخوا نوی بندیزونه معرفي کړو. دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نشه کوي. د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم په نشه کوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم په نشه کوي چې شاوخوا ور باندې راټول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځمې پورز ل امریکا د 15 روسی ډیپلوماټانو د وټولو امر وکړ. دغه راز یې په انټرنیټي حمله کې د لاسلرولو لکبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو ځینې بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په جواب کې د جمعې پورز وویل مسکو بل روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلوماټ اخراج نکړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګوي چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپل کړی ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتو فلمونو جوړونکي وایي چې پروان 2018 کال د پښتو فلمونو لپاره ښه نه و. فلمی ډایرکټرانو هیله څرګندوله چې د تیر کال پرتله په 2018 کال کې به د پښتو فلمونو ګټه ورکړي، خو داسې ونه شو. د پښتو فلمونو جوړونکو ډایرکټرانو له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل تر څو چې حکومت او د سینماګانو مالکانو د فلم پروډوسرانو او ډایرکټرانو سره مرسته نه وي کړې، تر هغې فلمی صنعت مخ په وړاندې نشي تللی. دا چې 2018 کال د پښتو فلمونو لپاره څنګه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو چې په یو سندره شروع کیږي.
روان کال 2018 کې د پښتو ټول و فلمونه خودل شوی چې پکې درې په وړو کې اختر کې یو خیر دی یار نشکې دی د نادر خان، گندګیری نه ونم د شاهد عثمان او دراجا فلم هدایتکاری ارشد خان کړی دا. لدی روستو سلور فلمونه په لوی اختر کې و خودل شو چې پکې بدماشي بمانی د ارشد خان، غلام د شاهد عثمان، بدماشي نه منم د سعید تاهکالی او زه پاگل یم د منتظم شاه په هدایتکاری جوړ شوی. د پښتو فلمونو صنعت سره تړلي خلک وایي چې د تیر کال په پرتله سخ کال فلمونو دومره کاروبار نه دی کړی څومره چې په کار وو. او بل دا چې لمردانه د سینماګانو خاتمه هم وشوه، یو پاتې وه هغه هم ونړول شوه. د فلم زه پاگل یم ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2015 کې ټول د پښتو اته فلمونه جوړ شوي وو او سخ کال ځکه فلمونو ګټه ونه کړه چې یو خوا د امنیت مسله ده او بل خوا افغان کډوال هم له پیښور روان دي.
2014 او د فلم خبرو کو په دغه کډونو کې د فلم یو بجټ چې کوم مناسب هغه به 80 لک روپے او اوس د یو مناسب فلم بجټ چې کوم نو هغه 10 لک روپے شو. یعنی بجای دی نه چې دا بجټ نو سی واشه نو دا رقم شو لکه نیم په نیم راغو. او د هغه باوجود هم چې کوم نه چې څونه فلمونه ریلیز کیږي او هغه هر یو فلم تقریبا 10 لک 15 لک روپے نقصان کې روان دي. دغه غټي وجدي چې په مردان کې یو سینما او هغه ختم شو. په شروعات کې دوه سینما غانې وغه کې یو ختم شو یو شته دي. کابل کې به فلم موږ نه تقریبا 10-12 لک روپے سرکټ کې پلو اوس کابل کې په مشکل باندې فلم په لک روپے دی.
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
پاکستان فلم انډستری چې په کم حالاتو کې روانه ده پروډوسران بیا هم کوشش کوي فلمونه جوړي کو عوام هغه ریسپانس نه ورکړي چې حکومت نه مو پیل کړي چې لږ منډه دې پروډوسرانو سره وال په کار دي چې دې د حالې ځلې بنورې زیات شي او پښتو فلم انډستری چې دا به ترقی وکړي فلمونه جوړيږي ډېر. او دغه خبره ده چې د سینما والانه زما ډېره ګیله ده سینما والا چې کوم دي هغه خلک نشته چې لکه لالا مرتضی او یا افتاب صابری او دې دا سردار خان لالا او دا ډېر ښه سینما والا دي به چې دې پروډوسر به نو فلم جوړول نو دوی به سره منډه هم کوله تړه به هم کوله او فلم به هم ورسره لګولو.
یاد دوی په کال 1980 کې په پاکستان کې ټولې 922 سینما غانې وي. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې دا وخت شپږت یو سینما غانو کې فلمونه خودل کیږي خو دا شمیره ورس په ورس کمیگی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا سیرات ظهیر رپورت تاسو اوریدل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تړون. په نننی پروګرام کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلای کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پایل کې به د نوشار د جغرافیه او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو، د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر سو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د نوښار له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال فرهاد محمد ترین سره وژغیدم. فرهاد محمد ترین د نوښار د موقعیت په اړه وویل:
نوښار چې دی نو دا د اباسین په غاړه آباد دی، لوړخاته اړخ ته اباسین دی او پورې غاړه بیا علاقه خو د پښتنو ده، خو په انتظامي لحاظ په پنجاب کې شامله، موږ ورته اټک ضلعه لوړخاته اړخ ته، مغرب اړخ ته د پېښور ضلعه ده، او بیا قطب اړخ ته مردان او سوابه او سویل اړخ ته کوهاټ. دا د نوښار حدود یواځي دي.
نوموړي د نوښار د انتظامي جوړښت په اړه داسې راته وویل:
دا نوښار مرکز سری دغه د ضلع هغه نوښار دی، او بیا د دې کې درې تحصیلونه دي: نوښار، جهانګیری او پبی، او دې نه علاوه پکې اکوړې، زیارت کاکا صاحب، پیپیایی، پبی، ډاګ اسماعیل خیل، ډاګ بیسود، اکبرپوره او شیدو، دا پکې مشهور کلي دي.
فرهاد محمد ترین په نوښار کې د میشتو لویو پښتني قبیلو یادونه داسې کوي:
نوخار بنیادی طور سره چې خپل ذاتی نوخار کم دی، نوخار خار شې په دې کې مابوزی اوسیږي. دې نه علاوه د دغه په سیلی اړخ یا وغریز علاقه زیاته چې کوم ډول یې کې خټک دي، او پکې لږ شان باندوري زاخل، او بیا دې خواته په سیندا په قوته مرخ باندې خشکی او بندر یا یوسفزی، یا باندې په پیلکی کې بابر یو قام دی، او په نوخار کې او په اکبرپور کې ځینې هنکو ویونکي خلک او پرشګادم اوسېږي.
نموړي ویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي.
موږ سره هر مذهب والا خلک شته، په دې کې اندوان شته، دې کې سیکان شته، عیسایان شته، بیا د اندوانو چې څونه مختلف مذهبونه وي هغې بیا بل مذهب سره تعلق لرونکي خلک هم پکې لږ تعداد کې خوشته پکې دي.
ژوند ژواک
د اباسین پر غاړه د آباد نوښار د ولس پر ژوند ژواک مې د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي څېړنکار فرهاد علي خاور سره خبرې وکړې. فرهاد علي خاور وویل چې نور خو د نوښار د ولس د خوشحالیو موقع نورو پښتنو ته ورته دي، خو یو څه داسې سته چې دا سیمه له نورو بیلوي.
مزید ممدغه مختلف موکو باندې خپل خوشاله دا تقریبات دغه کوي، خو د مخکې زړه د معنی کې چې کومونو دلته خوشوم کې اندوانمو زیاته، او د مسلمانانو ممدغه یو فرق په پکېدو کې چې به میلې وي، لکه په نوخار کې به ډېرې غټې د خوشحاله لوی تقریبات ده چې دلته به میلې لګېدې.
له نوموړي څخه مې وپوښتل چې په دې میلو کې به څه وو. نو هغه وویل:
مختلف تقریبات وو، مختلف لوبې به پکې، د اسونو ځغل به پکې وو، دغه سه نور مختلف د مقامی لوبې چې کومې وي دغه به پکې کېدې، هغه نه به خلکو خوندونه وستل، او زیات چې انګریز تحریر کې نیکې چې جواره به پکې کېدې. خار کې خو څنګه تاسو په مطلب چې دلته خټک قبیله آباد ده کنه، نو دا خو د موسیقي ډېر دلدار دي، او د دې خپل خاص قسم د اتن دی.
فرهاد علي خاور وایي چې په نوښار کې د ځینو سیمو رسمونه بدل شوي، او د ځینو لا هم ماغسي پر ځای پاتې دي.
نوخار چې کوم په غرونو کې کوم خلک آباد دي، اوس هم هغه رسم رواج قبایلي دي، تقریبا زیات چې کوم دي نو هغه دغه سری دي، لا ډېر روس دي، او دویم چې کوم په دې نوخار کې اوسي د بار علاقو طرف ته، لکه نوشره کلا شو، یا اکوړ خټک شو، یا د دې د نور کلي شو، دغه خلکو رسم رواج د هغه خلکو نه لږ بدل دي. او بل نوخار کې چونکې فوجي کینټ دی چونی ده، نو هلته دننه چې کوم نوخار دی نو هغه د هغه جدید دور رسم و رواجونه دي پکې، هماغه شادي حالونه دي پکې، هماغه رسم و رواج دي کوم چې په پنجاب کې دي یا په اسلام آباد کې دي، دغه چونکې هلته زیات د بار خلک اوسي.
پر نوښار د سخت درځي د څپو په اړه هغه وویل:
نو خار خو ډیر زیات متاثر کړی د صوبه په نورو برخو نه تقریبا زما په نظر باندې د ډیر زیات متاثر شوی نو په دې علاقې باندې مدرسې دي لکه حقانیه مدرسه تاسو باندې مو ورېدلې دا حقانی نه دغه سره ډیر تعلق دی بل د طالبانو زیات سلوټنټان دلته پاتې شوی دي نو دلته د مدرسو تعداد ډیر زیات دی د نورو برخو نه لا په هغه وایو د باندې دلته د دغه خلکو اثر رسوکو او دې خلکو زندگی ډیر متاثر کړې وه ډیر نقصان ورته رسېدلی.
فرهاد علي خاویر وویل چې په نوښار کې هم دا ترهګری څپو ټولنه داسې ځپلې ده چې د خلکو ترمنځ پکې باور کم شوی دی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د نوښار د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. ل دې سیمه سره اړه لرونکي او د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکواله حسینه ګل وای هلته د میرمنو ژوند ډیر لکړاونو ډک دی.
چې کوم بنیادی انساني حقوقونه دي نو کوم وګورو نو یو شمیر حقوقونه داسې دي چې دغه میرمنې په دې وخت کې یعنی په دې وشتمه پیړۍ کې هم محروم دي. دا ډیر زیات علتونه دي ډیر وجوهات دي. یو خدای چې د پښتنو ټولنه د بده مرغه ډیر زیات قبایلی غونډې دا رسم او رواج لري او دا د تعلیم په کې ډیر زیات فقدان دی ډیر زیات کمی دی او بیا په تیره تیره دغه د تعلیم د نشتوالي د کبله پښتنې مېرمنې چې کمې دي نو هغه زیاتره داسې دي چې هغه ته د خپلو حقونو صحیح معلومات نشته دی پته نشته دی په دې نه پوهېږي چې د هغې څه حقونه دي په دې ټولنه کې یا په کور کې یا په ژوند کې.
حسینه ګل وای مېرمنې په دې نه دي خبرې چې د دوی حقونه څه دي.
کدا دا زنانا د دې سیز نه دی خبر چې یاره پلار چې کوم جیدات یا کوم مال دولت نه پاغي کې لکاغي بس شروع نه دا لیدلې دي چې مرور داغي وارث دی کنه دا پلار په جیدات کې ری دا پته نشته لري او کبیا لکا د زنی داسې پکې وین چې لکاغه وای چې د دې پلار خو چې څنګه د ازوی اولاد دی دغه سیزم اولاد ما او اسلام ما ته په وراثت کې د پلار په وراثت کې خپل برخه مقرر کړی دا بیا د تکي زموږ رسم او ریواج چې کوم دین او هغه لکه یو دیوال شي یو مشکل شي د غرور یا د پلار چې کوم دین او هغه بیا راپورته شو هغه دا خبره کوي چې نه دا په اسلام کې خو ټیک شته دی په قانون کې نه شته خو زموږ د پښتني رسم او ریواج کې دا خبره نشته چې زه خپل نور ته په خپل وراثت کې زه حساب ورکم یا د برخه زه ورته ورکم چې دا غي په وړکوالي کې دا غي ودونه کیږي لکه هغه نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي په خارې ژوند کې چې کوم دین او هغه کې خو بس نه څه دمره بشور وی چې هغه د دې سیزن ادراک لري خو د کم خو شکل چې کوي دی یا د سیلری پرتی سیمې دی چې هغه د خار نه لري دلته درسمی او دغه نشته نو الته کې بیا د خو دغه مسائل دي.
نو موري وای چې د نوشار په یو شمیر سیمو کې لا هم پر میرمنو تشدد دوام لري.
د تشدد ډیر زیات قسمونه دی یوازې د لکه وجودی تور لکه وحل ټکول خز سره دا تشدد خوده خو دا چې د داوند د تشدد په زمره کې راځي چې اوس لکه یوې خز سره په کور کې حالات دا سیدي چې دا غي نه د هغه د ژوند تپوس دا غي د غم دا غي د خوشاله تپوس نشي کېږي او دا چې اولادونه چې مونږ خبره کوو نو چې لونه پر له پسې وشي او پاغې کې د نارینه اولاد راتلل نوي نو دغه تور چې نو دا هم د خځې په سر باندې راځي وهل کیږي ټکول کیږي یا هغې ته داسې پیغورونه ورکړی کیږي یا د سپیرې یا د دغه چې ته خو لکه نارینه اولاد نشي راوړلی نو دغه هر څه هم د دې ښځې په سر بیا د دې نه وجودي طور تېرېږي.
حسینه ګل وایي په کار ده چې سیاسي ګوندونه د میرمنو د ژوند په بدلولو کې خپل رول ولوبوي.
زه به د خپلو سیاسي ګوندونه چې په دغه سیمه کې ډېر زیات په فعالیت سره کار کوي خو دا ده چې د بده مرغه هغه کار په هغه معنو سره شرطه نه دی رسولی لکه د کمی چې ضرورت دی او د کمی چې لکه تمه کېدی شوه نو دا ده چې کدی وکړی شي نو دی په دې اړه باندې ډېر زیات کارونه کولی شي د تعلیم د رڼا د خورولو دپاره دی خپل جدوجهد لکه ډېر زیات رامخې ته کولی شي دغسې نور چې بنیادي او اساسي چې کوم د انسان ضرورتونه دي هغه حقونه چې کوم دي په کار ده چې د هغې لکه یو برابر تقسیم د یقیني کې او چې کومې موقع لکه په ټولنه کې نارینه وو ته دي چې هغه موقع لکه ښځو ته ورکړلی شي.
د دې سیمې ګټه وټه.
نوشار د پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چیرې چې د اوبو سرچینې د ډیرو سیمو پرتله پراخې دي. د دې سیمې یو ځای کروندګر حیات شیر وای نوشار په زراعتي توګه پراخ پیداوار لري.
الحمدلله جوار ښه پیدا کېږي، غنم ډېر ښه پیداوار دی، او حتی کې چې دا کوم ځای اوبو کمې دلته اوربش هم ښه ده، او د هغې نه علاوه سبزي چې کومه ده زمونږ کوړي علاقې دې سیمې ده چې کومه دلته کې ده هغوی ورته ویلی شي، نو دې ډېره ښه سبزي ده لکه هغې کې بادرنګ شو، ټینډه شوه، کدو شو، دا سیزونه ټول دي کې هغه ډومبې را شي. میوو کې زمونږ الحمدلله د مانکي علاقې کاکا صاحب او د مانکي چې کومه مالټه پیداوار دی دا داسې پیداوار دی چې یو خو د دې دا تخم چې دی د آسټرېلیا نه راغلی دی ریډ بلډ وته یي، او دې الحمدلله زمونږ په پاکستان کې اټولو کې ښه پیداوار دی مالټې دی، او هغې نه علاوه اوس زیتون کرلی کېږي زمونږ په علاقه کې هغه هم ښه پیداوار دی.
نوموړي وویل چې د زراعت تر څنګ د نوشار خلک په مزدوریو پسې نور هیوادونو ته هم تللي دي.
دی خو خلیج په ملکونو کې ډېر دی، زمونږ په علاقه کې د خټکنامه کې چراټ سره یو کلی دی هغې ته فلی خانې چې د هغې کم از کم 12 نوانه تر 14,000 پورې آبادي اوس هم هغې په دې یو کلي آبادي په انګلینډ کې پراته ده، او د یورپ کې هم ډېر دی، نور ملکونو کې هم دي، حتی کې چې افریقا کې هم دي د روزګار په تلاش کې.
نومیالی د دغې سیمې
له لیکوال او تاریخ پوه فرهاد محمد ترین څخه مې وپوښتل چې د تاریخ په اوږدو کې په نوشار کې د تیرسو نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات راکړي. هغه وویل دا نوملړ خورا اوږد دی، خو یو شمیر نمونه یې داسې یاد کړل.
خوشحال خان خټک نوم واخلم چې هغه د پښتون نېشنلیزم علمبردار و، بلکې د دې باندې بیا موږ سره په دغه د هغه په اولاد کې اشرف خان او افضل خان خټک په دې علاقه باندې خانې کړي وي، او مختلف یو قسم له حکومتي رول یې لوبولی دی. خو د دغې نه علاوه په نوښار کې نور مشهور خلک چې نو قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي پخوانی امیر هغه هم د نوښار و، دغه شان کې زمونږ یو ایم ایل ای او د ډېر لوی اسکالر او اسلامي عالم مولانا عبدالحق د نوښار سره تعلق و، بیا یو ډېر لوی قومي شاعر او ډېر لوی نوم دا اجمل خټک دی چې هغه په سیاست کې ډېره اهم حصه ده او ډېر لوی رول لري. دغه شان خصوصا په نوښار کلي کې میا سرور شاه د خدای خدمتګار ډېر لوی سالار پاتې شوی دی او ډېر لوی خدمات یې دي.
فرهاد محمد ترین وویل کومو سیمو چې د پښتو ادب ته مشهورې څهرې ورکړي دي نو په هغوی کې نوشار د سرخیل حیثیت لري.
هغې کې خوشحال خان خټک او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي لکه اشرف خان هجري، سکندر خان خټک، صدر خان خټک، عبدالقادر خان خټک، گوهر خان خټک، او بیا د هغه لوسی افضل خان خټک د اشرف خان هجري زوی، او بیا د ځینو په قول د افضل خان خټک زوی کاظم خان شیدا چې د پښتو ډېر لوی شاعر دی، ډېر لوی عظیم شاعر دی او ډېر ستر حیثیت لري په پښتو ادب کې، او بیا دغه شان د دغې خاندان کامگار خان خټک چې د نامدار خان زوی دی. په دغه لړ کې که موږ د اجمل خټک ذکر وکړو بې ځایه به وي، ځکه چې د لوی نظم په بالیانو کې اجمل خټک اهم شاعر دی او په راتلونکي زیاتو شاعرانو باندې دغه ډېر لوی اثر دی. موږ سره بیا د شیدو سید انور حق یو داسې سکادر دی چې هغه د پښتو ډېر زیات کتابونه مرتب کړي دي او د اردو پښتو یو لغت یې لیکلی، او دغه شان ته په اسلامي انسایکلوپیډیا کې په پښتو او ځینو پښتنو سره تعلق لرونکو موضوعاتو باندې هغه پکې مقالې لیکلي دي. بیا تقویم الحق کاکا خیل دی چې ډېر زیات خدمات یې دي. بیا تسنیم الحق کاکا خیل، تکریم الحق کاکا خیل چې په روغ لیونی مشهور دی، دغه شانتې قاضی عبدالسلام چې ډېر زیات کتابونه مرتب کړي دي او لیکلي دي.
د
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د نوشار پاړه معلومات وو اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتن سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مهیروي.
د مشال پنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه